بشنم کې چې یو دران درې برنامه خوش آمدین شما
ډیر زیاته مننه کوم نیمه صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د لومړنۍ یو ساعت خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشرې د کاندیدانو د لومړنۍ مخامخ مناظرې په اړه راپور درکو خو د دې یو ساعت خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو د هر څو وروسته راځي په پایل کې په موکړی خبرونه ته په پایل کې د خبرونو سرلیکونه افغان چارواکي وایي په کابل کې په پرونی نړیواله غونډه کې له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د علم د عمل د پروګرام ملاتړ وشو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش په وړاندې لماتي ورسته په خپل ترکیب کې د بدلون په اړه غور کوي او د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو سیال کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ نن په لومړنۍ مخامخ تلویزیونی منظره کې سره مخامخ شول بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت وایي ډیر ژر به د برېښنا د تولید د دریو سترو پروژو قراردادونه کورنیو خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي د اوبو او انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب ازادي رادیو ته ویل چې د مزار شریف کجکی او سروبي د برېښنا د تولید د پروژو پر قراردادونو کار بشپړ شوی دی د هغه په وینا د افغانستان حکومت غواړي د خصوصي سکتور د ملاتړ پر وارداتي برېښنا د اتکا کمول او د انرژي د امنیت لپاره د داسې سترو پروژو قراردادونه کورنیو شرکتونو ته وسپاري د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې په هدف په کابل کې جوړه شوې اومې 15 خیزن غونډې د ګډې مبارزې لپاره د ګډونوارو پر ژمنو ټینګار وکړ د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دغه غونډې په پای کې وویل چې ګډون کوونکو هیوادونو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د عمل د پروګرام ملاتړ وکړ په دې 15 خیزه غونډه کې چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو او پرون پای ته ورسیده پر افغانستان سربیره د روسیې تاجکستان او ایران استازو ګډون کړی وو خو د پاکستان د حکومت استازی په غونډه کې حاضر نه وو په دې غونډه کې په سیمه کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه بحثونه وشول د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ترکیب کې پر بدلون غور کیږي د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې د یک شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته ماتې ورکړه او اوس د افغانستان د کرکټ د بورډ چارواکي په دې اړه د خبره کوي د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی پرون ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د ټیم کپتان د ټیم پر کمزوري یو غور کوي او خای د لوبډلې په ترکیب کې ځینې بدلونونه راشي خغلی فضلی په تیر لوبه کې د دوو لوبغاړو رحمت شاه او حشمت الله شهیدی د لوبه ستاینه وکړه
موږ تیر لوبه د بایلونو څخه غټه تجربه په لاس راوړل زه به دومره وایم چې واکن هغه ته چې هغه دوو لوبغاړو وکړل لکه رحمت شاه او حشمت شهیدی پاته موږ ټول به سمنان و نه توانېدل په دې کې ناکام وسو
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره دوهمه او د شنبه په ورځ دریمه مسابقه لري د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو د کاندیدانو لومړنۍ تلویزیونی مناظره پای ته ورسیده هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر په بهر کې د امریکا تر جګړو د داعش ډلې تر فعالیتونو او همدارس د امریکا د ملي امنیت او نړیوالو مسایلو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خپل نظریات څرګند کړل دواړو کاندیدانو د مالیه په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه خبرې وکړې او ښاغلي ټرمپ پر دیموکرات ګوند تور ولګاوه چې له عراق د امریکایي سرتیرو په استلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي د امریکا متحده ایالاتو پر روسیې او په سوریه کې د بشار اسد پر رژیم تور لګولای چې د ملکی خلکو پر ضد په حلب ښار کې پا پوځي عملیات کوي. د سپینې مانۍ ویندوی جاش ارنست پرون وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې جنگي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکي خلکو بمباری کوي او په دې ډول تسلیمېدو ته اړ باسي. د سوریې حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې په حلب کې د اپوزیسیون ډلې د اپوزیسیون د ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په حلب کې لږ تر لږه 215,000 ملکي خلک اوسیږي. د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج وایي نړیوال باید هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي په نښه او منځوي کړي. سوراج پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال پر نړیوالو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې یوه اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. د میرمن سوراج په وینا هغه هیوادونه چې له داسې ائتلاف وتلي پاتې کیږي باید وپیژندل شي او منځوي شي. د هند حکومت پر پاکستان تور لګوي چې څو ورځې مخکې په کشمیر کې پر یو پوځي مرکز په حمله کې رول درلود، خو پاکستان د هند دا ادعا رد کړې ده. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څار ټولنې Human Rights Watch د پاکستان پر پولیسو غږ کړی چې له قضایي حکمونو پرته له قتلونو او په خپل سر د خلکو له توقیفولو لاس واخلي. د سازمان همدارس د پاکستان پر دولت غږ کړی چې د خپلو امنیتي ځواکونو په تشکیل کې اصلاحات راولي. د بشري حقونو د څار ټولنې په دې اړه په یو نوي راپور کې چې په دې اړه یو نوی راپور خپور کړی چې له 150 پولیسو او 500 قربانیانو یا پر بشری حقونو د تیری د عیني شاهدانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. پر راپور کې د مثال په ډول ویل شوی چې یو شمیر پاکستانی پولیس د تورنو کسانو د شکنجې لپاره په جنسي تشدد لاس پورې کوي. تورنو کسانو ته د ځواب او بخې تورنو کسانو ته د خوب اجازه نه ورکوي او د رواني شکنجې لپاره د تورنو کسانو د شکنجې لیدو ته مجبوروي. د بشري حقونو د څار ټولنې د نړیوال سازمان د اسیا د چارو مشر برات ادمز ویلي چې پاکستان له نوي امنیتي ګواښ سره مخامخ دی او داسې پولیس ځواک یې په وړاندې د درېدو توان لري چې د قانون درناوی وکړي او خلکو ته حساب ورکړي. او رستای خبر په آذربایجان کې پرون د اساسي قانون د ځینو مادو د تعدیل په اړه لنجمنه نظر پوښتنه وشوه. د په اساسي قانون کې دا تعدیلات به پر قدرت د آذربایجان د ولسمشر الهام الیوف او د هغه د کورنۍ واکمنۍ لا زیاته کړي. د آذربایجان د ټاکنو مرکزی کمیسیون وویل چې لږ تر لږه په سلو کې 13 خلکو د رای ورکولو په شرایطو برابر و چې په نظر پوښتنه کې ګډون کړی و. چارواکي وایي د نظر پوښتنې پایلې به د اکتوبر د میاشتې په 21 اعلان شي. په نظر پوښتنه کې خلکو د آذربایجان په اساسي قانون کې د 9 مادو د تعدیل په اړه رای ورکړي. خلکو حق نه درلود چې د تعدیلاتو مجموعې ته د هو یا نه رایه ورکړي، بلکې پر هره ماده یې ځان ځان ته رایه ورکړې ده. دا خبرونه زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ شیبه مخکې خپله لومړنۍ ټلویزیونی مناظره پای ته ورسوله. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر نړیوالو اړیکو پورې پر بیلابیلو مسایلو د دواړو کاندیدانو نظریات وپوښتل شول. مناظره په دریو مهمو بحثونو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه د امریکا کورنۍ اقتصاد، دوهمه برخه د امریکا ملي امنیت او دریمه برخه د امریکا بهرنۍ پالیسي. دواړو کاندیدانو د مالیې په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله. خاغلی ترامپ تر ډیره د لویو بزنسونو د مالیې پر کمولو او میرمن کلینټن د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو پر نظریو تمرکز وکړ. ترامپ په سلو کې له 45 څخه په سلو کې 45 ته پر لویو بزنسونو د مالیې د کمولو ژمنه وکړه، خو میرمن کلینټن په مقابل کې استدلال وکړ چې د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره مالیې باید لوړې پاتې شي. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه خبرې وکړې.
We are seeing cyber attacks coming from states.
موږ وینو چې د دولتونو او دولتي ادارو لخوا د سایبر په وسیله پر موږ حمله کیږي. په دې لړ کې ورستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسیې لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسیې زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړې او زلدې کبله ډیره اندېښنه لرم. میرمن کلینټن ترامپ د روسیې په پلوي تورن کړ، خو ترامپ په ځواب کې وویل کېدای شي دا سایبری حمله روسیې نه بلکې چین یا نور هیوادونو کړي وي. ښاغلي ټرمپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاوه چې له عراقه د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. 88 کلنه میرمن کلینټن او 70 کلن ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم پر یو بل سخت انتقادونه کول. ټرمپ میرمن کلینټن ته کګه یا دروغجنه هیلری وایي، او میرمن کلینټن په مقابل کې وایي چې ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره لازم فطرت او طبیعت نه لري. خو په نننۍ مخامخ مناظره کې پر یو بل د دوی انتقادونو ژبه نوره هم سخته شوه، او په څو مواردو کې د مناظرې کوربه مداخلې ته اړ شو.
It is nothing crazy is about not letting our companies case. bring their money it, back into okay, their country.
This is Secretary Clinton's 2 minutes, yes. please.
Yeah, well, let's start the clock again, Lester. You've proposed an approach that has a $4 billion tax benefit for your family.
دا منظرات د نیویارک په هوفسترا پوهنتون کې په داسې حال کې پایت ورسیده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ ته چې د نومبر 8 نیټه ده څه کم یوه نیمه میاشت پاتې ده. اټکل کېږي چې شاوخوا 9 میلیون وګړو به دا ټلویزیون مناظره په ژوندۍ بڼه لیدلې وي. قدرمنو اوریدونکو، د نور تفصیل لپاره دا شیبه د امریکا له مریلند ایالت څخه افغان کارپو شفیق همدم د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. غواړو د دې مناظرې په اړه د دوی نظر وپوښتو. همدم صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. په دې لنډ فرصت کې لطفا راته ووایئ چې ستاسو تصور، عمومي فکر د دې مناظرې په اړه څه دی؟
ډېر یو ښکلی په زړه پورې مناظره وه چې لکه څنګه چې تاسو وویلې ډېر زیات امریکایان او حتی په ټول نړۍ کې خلک ورته ناست او لیدلې، او دواړه کاندیدانو خپل ستراتیژي چې د ملي امنیت، خارجي پالیسي، اقتصاد، صحت او د په امریکا کې چې یو بل جدي موضوع ده، هغه د البته د ریشل یا د امریکایانو ترمنځ د سپین پوست او تور پوست ترمنځ ځینې تفاوتونو په باره کې په مفصله توګه وغږېده. سره له دې چې دوی د افغانستان په حالاتو باندې مشخصا ونه غږېده، خو لکه څنګه چې دلته امریکایان وایي چې ګود نو نیوز از ا ګود نیوز، یعنې په دې معنی که چیرې څوک په یو خبره باندې په یو موضوع باندې بحث ونه کړي، هغه هم کېدای شي ښه وانګېرل شي. نو توقع دا وه چې دوی نه به داسې پوښتنې کېږي چې د دوی راتلونکې ستراتیژي د افغانستان په اړه، بلخصوص په منځني ختیځ کې د دوی د امریکایانو د اوسني عملیاتونه او راتلونکي حضور په اړه باندې به پوښتنې وشي. خو چون دلته په امریکا کې فعلا دغه داخلي موضوعات خلکو ته ډېر زیات اهمیت لري تر دا چې دوی خپل هغه خارجي پالیسي باندې تمرکز وکړي.
نو همدم صاحب، د پخوانیو ډبیټونو یا مناظرو په پرتله د دې دواړو کاندیدانو ډبیټ یو څه تود او داسې له حرارت ډک تاسو ته ښکاره نه شو؟
سره له دې چې دا د حرارت ډک او تود ډبیټ یا مناظره و، خو بیا هم داسې انګېرل کېده چې د دغسې په دغسې مناظراتو کې کېدای شي ځینې تشنجونه هم رامنځته شي. په همدې خاطر ځینې اقدامات هم شوي چې د دواړو خواوو البته حامیانو ته دا په وار وار سره ویل شوي. کوم کسان چې دلته راغلي هغوی نه تعهد اخیستل شوی و چې دوی باید په دغسې مناظرو کې فقط کښېني او غوږ ونیسي، او د دغې کاندیدانو د ملاتړ یا د دوی په خلاف د شعارونه ډډه وکړي. نو دغه یو خواله زه دا و چې ټول دې په دقت سره اورېده، او داسې کوم داسې یو عمل رامنځته نه شو لکه څنګه چې ځینې خلکو پیشبیني کول چې دغسې مناظرې به په یو نحو باندې د مظاهرچیانو لخوا یا د خلکو دننه په تالار کې د خلکو لخوا به مزاحمت ایجاد
شي. کوم یو کاندید ستاسو په نظر په خبرو کې برلاسی و؟
البته په خبرو کې لکه څنګه چې ما ژوندی په ټویټر او په نورو اجتماعي رسنیو کې هم لیده، ځینې داسې دغه لنګونه یا نظرسنجیانې هم دا اوس هم روان دي او شوي چې په دغې نظرسنجیانو کې هیلري کلینټن تر اوسه پورې مخکښ ده. نسبت ترامپ ته دا په دې منځو چې هیلری کلینټن تقریبا لکه څنګه چې ښاغلی ترامپ ویلې دیش کاله تجربه لري په سیاست کې وو نو ځکه دوی کولی شي چې هغه پوښتنې په ډېره صحیح توګه ځواب کړي او بدبختانه په نننۍ مظاهره کې ډونالډ ترامپ تر ډېره حده پورې یو دفاعي موقعیت ځان ته نیولی وو او د دوی ډېرې ځوابونه داسې وو چې د ځانه به دفاع کوو تر دې پورې چې خپل په پالیسیانو باندې وغځوي.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدم چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو له مناظرې وروسته د امریکا له مریلند ایالت څخه د ټلیفون پر لیکه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر منو اوریدونکو دا د پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم د دیونه ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ننګرهار پانتون د ښوونې او روزنې پانځي د پښتو څانګې له استاد پانوال محمد ابراهیم همکار سره د محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
ان شاء الله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاس ته ورشي، محصلانو ته لاس ته ورشي، خوښ به شي.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې پر اهمیت او د ولسي او شاعرانه کنایو په باره کې راته غږیږي. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
دا ورېښمو د لارې نړیوال فرهنګي نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د وږې د میاشتې په دیرشمه او یو دیرشمه نیټه د چین د ولسي جمهوریت په شمال لویدیځ د ګینسو ولایت د دون هوانګ په ښار کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هغو هیوادونو د فرهنګ بیلابیلې برخې معرفي کیږي چې د ورېښمو د لارې په جوړولو او پراختیا کې برخه اخیستې وي. دا ورېښمو د لارې په نندارتون کې د افغانستان له لورې د اجرایه ریاست مرستیال حاجي محمد محقق د میلمه په توګه ګډون کړی و. په زابل کې وطن ادبي بهیر پرانستل شو. دا د بهیر پرانستغونډه چې په کلات ښار کې وشوه د زابل د فرهنګیانو تر څنګ پکې د کندهار، غزنی، کونړ او لوګر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو د وطن ادبي بهیر پرانستل په زابل کې د ادبي فعالیتونو د ودې لپاره مؤثر ګام وباله او غوښتنه یې وکړه چې ورته بهیرونه دې په ولسوالیو کې هم جوړ شي. د بهیر له پرانستې وروسته د حبیب ګل ستانیزي د شعري ټولګې د کاڼو څادر مخکتنه وشوه او له مخکتنې وروسته د بهیر ګډونوالو خپل شعرونه وویل. دا وطن ادبي بهیر غړي وایي دا په زابل کې لومړنی ادبي بهیر دی چې د نارینه تر څنګ ښځینه شاعران هم پکې برخه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او مطالعې د فرهنګ د دودولو په خاطر تیره چهارشنبه د دغه وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې سیمینار جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه سیمینار په پیل کې د ځوانانو چارو مینیت د رضاکارو ځوانانو رئیس زهرا قریزاده وویل د دې سیمینار د جوړولو مقصد د هیواد د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ پیاوړتیا ده. په دې سیمینار کې ویناوالو پر هغو خنډونو خبرې وکړې چې د ځوانانو د مطالعې مخه نیسي. د مطالعې او کتاب لوستلو دغه سیمینار چې د یوې ورځې په مخه جوړ شوی و په لسګونو تنو ځوانانو پکې ګډون کړی و. دا سیمینار په پای کې برخوالو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون بیلابیلې برخې وکتلې.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار په دا وروستو کلونو کې د ادبیاتو په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او چاپ کړي دي. ښاغلی همکار وایي دا کتابونه یې په پوهنتون کې د تدریسي کتابونو نیمګړتیاو ته په پام سره په روانه او ساده ژبه لیکلي چې محصلان، استادان او آزاد لیکوال ټول استفاده ورنه وکړای شي. د ښاغلي همکار سره محبوب شاه محبوب د نوموړي د چاپ شویو آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
استاده، تر اوسه پورې دي څومره کتابونه چاپ شوي او په کومو برخو کې دي؟
زه د چاپ په برخه کې لږ ډېر داسې ورو ورو حرکت کوم.
نو د دې په دغه وجه باندې زما د کتابونو هغه د شمیر لیست چې دی هغه ډیر غیر اټیټ دی، خو په هر صورت تقریبا اته نه کتابونو ته ورسیږي چې ما لیکلی دي. اکثریت مومی دی درسی دی، خو په تدریسي بڼه باندې اکثره زه ژبه تدریسي کوم. لومړی کتاب چې زما په دغه برخه کې چاپ شوی دی هغه قافی فن کتاب و چې زه ډیر راضی متنه، او رضایت مې په دې دی چې ټولنه او چا چې لوستی دی زما قدر یې قرباني کړی دی. بیا یو بل کتاب و داسې د دولسمانو دپاره د هغوی د تشویق او د هغوی د آمادګۍ دپاره مې ولیکه. د دې په څنګ کې یو بل کتاب د بدی فن و پښتو شاعري په دې برخه کې ما تشلیدله، نو د دې په خاطر باندې چې دغه خوا مکمله او بشپړه اگر چې بینوا صاحب و نورو مشرانو زمونږ په دې برخه کې زیاتې هڅې کړې، خو د اوسنیو شرایطو سره برابر هڅه ما وکړه، ځکه هر څېړنه چې دغه د پایټکې نه لري زمونږ نه وروسته به هم ځوانان راځي دا کار به کوي. په هغې پسې مثلاً ما په بیان باندې کتاب ولیکه، بیان یو د مجاز ډولونه په مجاز مې ځانګړی کتاب ولیکه، د هغې نه راوروسته په ادبي کره کتنه ما کتاب ولیکه، یو کتاب مې په عروضو ولیکه، اوس هغې کې یو څه تغییرات او زیاتونې مې دي، او داسې تالیف بڼه مې ورته ورکړه، د سفر کو سیستم مې بدل کړ هغه شکل یې، نو پښتو عروض نوم مې ورته بدل کړ، پښتو عروض مې که خو زیاتونې پکې شوې دي، البته زیاته د سیو شل فیصده شل سلنه پکې زیاتونه شوې ده. اوس بالفعل چې زه په کوم کتاب باندې د بهیر گزارشونه او راسره یو پنځه اویا گزارش اوس هم راسره شته دی، او دغه اوس کوم کتاب د لیکوالۍ زما تر لاس لاندې دی، دنه چې بېغمه شم انشاءالله کوشش کوم چې هغه گزارشونه، چون د خلکو امانت دی، د هر چا نظر دی، زموږ د لیکوالو مشران لیکوال دي اکثره وفات دي، پسرلی صاحب د خدای وبخښي، او دې ته ورته نور ځوانانو کې هم اکثره وفات دي، څوک دلته چارواکي دي لوړو پوړیو ته رسیدلي دي، نو د هغه ټولو نظرونه دي پکې، او هغه زما سره امانت دی، کوشش کوم چې دغه امانت زه خپلې ټولنې ته وړاندې کوم او زما غاړه پکې خلاصه شي.
تاسو ویلې چې په وروستي کتاب هم لیکوالۍ ته په دغه برخه کې
لګول، اوس په لیکوالۍ باندې نه هغه اخري نهایي کار تمام شوی دی، صرف هغه پروفي او څه خبره ده هغه زه سموم. نو لیکوالۍ کې هم دغه د اوس عصر سره د اوسني محل سره ما په تدریسي چارو کې هم چې زموږ په پوهنتون کې کوم کتابونه په دغه برخه کې تدریسیږي نیمګړتیا مې لیدله، د نورو ژبو سره به چې ما د خپل لیکوالي کوم کتابونه چې چاپ و پخوا پرتله کوله، نو د خپل وخت سره خو هر کتاب بشپړ د کمال خاوند وي.
همدغه ځای کې زه یوه پوښتنه کوم، ساده په دې وروستیو کې البته پخوا خو الفت صاحب هم په دغه برخه کې لیک کړی دی، هاشمي صاحب کې کار کړی، پنځغم کړی دی، یو شمېر نور لیکوال هم په دغه برخه کې کار کړی، بشپړ کتابونه چاپ شوي دي، اړتیا څه وه؟ ولې تا لیکوالۍ کتاب راواخیست؟ یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د لیک وکړه، حال دا چې نور لیکوالان هم په دغه برخه کې لیک کړی.
دا چې هاشمي صاحب زما استاد و، سید محی الدین هاشمي صاحب، نو هغه سره ما مشوره وکړه، چون هغه هم د لیکوالۍ کتاب لیکلی و، ما داسې نه چې د هغه خاطر رانه بد شي، نو هغه ما ته وویل چې په نورو ژبو کې تاسو وګورئ، په یوه موضوع باندې لس کتاب هم شه پنځه لس هم شته، مختلفو لیکوالو پرې لیکلي دي، او تم کوشش وکړه لیکل وکړه، کېدای شي ډېر څه په دې کې داسې راشي چې هغه په دې نورو کې نه وي. او زما سره هم دا فکر و چې زموږ لیکوالي په دغه برخه کې د اوس عصر سره نیمګړې وه، نو یو هدف زما سره یا موخه زما سره همدا وه چې موږ په پوهنتون کې کوم کتاب تدریسیږي، نو هغه د دې وړ نه دی چې موږ د نورو ژبو په پرتله یې وګورو، یعنی چې هغه د تدریسي ډیر مواد پکې کم و، د موادو په دغه باندې داسې نه چې هغه کوم مواد پکې دی، هغه خو کره مواد دي، د هغې خبره نه کوم، خو د بشپړوالي په چې اوس کوم موضوعات موږ او تاسې محصلینو ته وړاندې کوو، یا زمونږ آزاد لیکوال دی، د هغوی دپاره هم یو لارښود په کارو، نو دغه هدف زما سره بیا مې په لیکوالۍ باندې پیل وکړ. نو دا تقریبا دیارلس څپرکي کې سره راټول شوی کتاب دی، تدریسي بڼه مې ورته ورکړې ده، او انشاءالله چې په دې میاشت نیمه کې به سره راچاپ شي، او په هغه کې ما داسې لارښوونې کړې دي چې هغه کوشش مې کړی چې جامع او معنی وي، معنی په دې معنی چې د لیکوالۍ پورې څه شی دی هغه به پکې وي او بل شی به پکې نه وي، او جامع په دې معنی چې نه لیکوالۍ پورې اړوند مسایل پکې په بشپړ توګه د اوس مهال سره البته هغه پکې راغلی وي. نو ډېر زیات انشاءالله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاسته ورشي، محصلانو ته لاسته ورشي، خوښ به شي، ځکه ما داسې ډېر روانه ژبه باندې ورته لیکلې، او هغه مشورې مې ورکړي چې دوی د یو ښه لیکوال ته در رسیدو بلار کی خملتیا د اثر کولی شي
استاد پوس وخت کی تاسو ګوري د اوس چې څوک لیک کی یا زموږ ځوان کول دی یا له دور باندې یو څه کوم هغه پوخ کشر دی لیک کی تاسو کومې ستونزې ګوري څه ستونزې موجودې دي هغه لیکنې ستونزې کومې دي
یو خبره خدا ده چې دغه د املا یا لیک دود باندې چې د ډیر ستونزې را دغه شوی یو خو زموږ مشران یو خبره کړې و چې پښتو کې چې څنګه تلفظ کوي کومه کلمه هغه شانتي لیکي د دې نه زموږ کشرخیلو یا مشران هم کله کله تیروځي په دې کې بیا عربي کلمې مو هغه شانتي صحیح ده چې عربي کلمې خپل قاعده شته د په ژبه کې موږ ورته لرو یا مفغن کلمې د مفارسي کلمې د نورو ژبو نه چې راځي د هغې لپاره قاعدې لرو موږ خو په هر صورت وس ګوري یو ساده خبره چې کلمه ده کلمه یا لفظ چې په عربی کې کلمه مرته وي په فارسی کې کلمه وي او زموږ سره په پښتو کې کلمه ده اوس ورته مثلا موږ تاسو وایي وایو کلمه لیکي د کاپ د لام نو ورسته یې ورچو نو دا بالکل د دې څه مخالف یم د اوسنۍ لیکوالو لپاره چې دغه شانتي تیروتنی مکوي ډیره دغه شانتي کلمې مخې ته راځي چې لیکوال په همدې دغه کې دي چې والا زه خو قاعده هم ده چې پښتو کې چې خو زه دا پیغام ورکوم چې د پښتو کلمې خي زموږ مشران هغه چې د پښتو کلمې څنګه تاسو تلفظ کوئ د خپل تلفظ لمخې په صحیح شکل باندې ولیکئ نه دا چې د نورو ژبو کلمې تاسو راوخلې په پښتو کې څنګه تلفظ کیو ما ځکه هغه ته پام پکار دی پام په دې پکار دی چې آیا په هغه ژبه کې خدا د معنا مخالفت نه رامنځته کوي زموږ سره په خپل ژبه کې داسې کلمې خو نشته دی چې د دغه تلفظ سره برابر راشي او مانوي تیروتنه رامنځته کړي دا ډېر یو مغلق بحث دی
یو پښتنه کوم ساده کچیرته عربي یا نور ژبو زموږ ژبې ته کلمې راځي او موږ هغه شان ولیکو چې څنګه یې موږ تلفظ کوو څه ستونزه برابر لاړ کی په دغه ستونزې اکثره ځوانان هم دغه شان کوي مثلا لال دې دوی لال تلفظ کی لال لیکي یا د تور ته نوري کلمې دي کوم مشکلات برابر لاړ کی
زه یو خو عامه کلمې دي زمونږ او تاسو چې عربي نه راغلي دي عربي په شکل کې خواندې دي لکه حاکم مونږ وایو حاکم هغه شان دي کله لا د معنا په دغه چې موږ سره یو معنا لري لکه د جاسوس کلمه زمونږ سره یو معنا لري خو په عربي کې به د دې معنا دغه جاسوس نه دي لکه مونږ او تاسو چې د کوم جاسوس معنا کوي خو لا دا خبرې دي زه په دې نظر يم چې هغه کلمې خصوصا د عربي نه چې راځي کچرته مونږ او تاسو د پښتو تلفظ لمخې ولي کو او په پښتو کې مانوي تیروتنه رامنځته کوي نو بیا په کار نه ده امغه د عربي شکل صحیح دی چې په امغه ولي کو ځکه مونږ سره دلته د هوا کلمه هوا په عربي کې په یا باندې لیکل کیږي یا ولاړ الف باندې لیکل کیږي نو د نفسانی خواهشات یا غوښتنې خو په دې معنی ده د نفسیات او دې خواته راځي زموږ سره خپل دوسترګي هی و الف هوا دام لرو موږ که چیرته موږ دغه یی د عربی په الف ولیکو نو زمونږ هغه هوا چې د شمال یا د باد یا ځنې نور معنی هم ورته شته دي که د هغې په معنی بیا دي کې تیروتنه رامنځته کیږي چې آیا دا مراد دی که هغه مراد دی زه په دغه ځای کې د دې مخالف یم چې دغه کلمې باید تشخیص شي که چیرته دغه شانتي معنیزه تیروتنه رامنځته کوي زمونږ سره نو هماغه عربي بڼه صحیح ده یا لکه ځینې کلمې چې ډېرې مروج هم دي اوس کمیس او کمیس چې موږ او تاسې اوس کمیس ټول عوام وایي خو که کمیس ولیکو که کمیس ولیکو مفهوم افاده کوي ټول پښتانه خبر دي تنه د دې ضرورت نشته دی چې موږ قاف او میم او سواد باندې ولیکو هماغه په خپل تلفظ ولیکو څه خبره نشته دی خو ټول لیکوال که هغه زموږ که شرخیل دي که مشران دي دغه ټکي ته پام پکار دی چې زه دغه کلمه پردی ده د خپل تلفظ یا د پښتو ژبې د تلفظ له مخې لیکم یا د عوامو تلفظ لمخې لیکم که معنی زه تیروتنه رامنځته کوي نو په اصلي شکل یې باید ولیکي او که چیرته معنی زه تیروتنه پکې نه رامنځته کیږي بیا پروا نه کوي نو هغه بیا موږ اکیډمۍ هم لرو ژبپوهان هم لرو دا د هغوی مسایل دي چې په ده کې موږ ته فیصله
وکړو استاده په لنډو ټکو کې راته وایي یو ځوان لیکوال لیک کوي هغه د لیکوالۍ کوم اصول په پام کې ونیسي څه ډول ونیسي کله لنډ معلومات ورته ورکوي
هغه څوک چې نوې لیکنه کوي هغه د هېڅ ډار نه لري د لیکنې نه او دې دې وړي موضوع غانی ولیکي غټو خاخونو ته د لاس نه چې زنی زمنګ او تاسو کشرخی لیکوال دې سید په غټه موضوع ځان وته لږ زدي دغه موضوع صلاحیت لرم کني لرم اول ځان موضوع چې خو خکړه به ځان سره بیا امکانات دی وګوره به کتابونه وګوره چې ته په دې کې مزل کولې شي کنه خصوصا رسمي لیکنه چې بیا غره ګرځیم نو تاسو ځان په سب کړیو قرار مورته ناسي نو خپل ورتیا په پام کې نیول دا ضرور ده بل د وړو وړو مسایل نه خو اکثر د سیم ځوانو لیکوالو ته چې لیکلو سره مشو بده په خپل کور یې ولیکي په خپل کلی یې ولیکي په خپل ولسوالۍ یې ولیکي همدغه شان چیرته چې تاسو ژوند کوئ اغه حالات ولیکي خپل چې څه احساسوي اغه ولیکي د چینه متاثر شوي څنګه چې تاسو فکر کوئ مسی ولیکي اټس دا ډار ملره چې یاره د کی جمله خراب شو او کلمه خراب شو یو ځلی ولیکا بیا ور باندې فکر وکا بیا ور باندې فکر وکا نو په دغه وړو وړو مسایلو چې ته لیکل شروع کی ستا ذهن ستا قلم ستا فکر او نظر او د ټولنې نه برداشت دا به په ولیکا کې راشي او ته به د پوخوالی د بشپړوالي خواته حرکت وکي نو کساړې د ابتدا نه د بشپړوالي په فکر کې نو داخلي کول کېدل نه شي مونږ باید کشرخیل لیکوال ما پیغام دا دی چې وړي وړي مسلې راوخلی واړه واړه موضوعات راوخلی دا یو اړخ خپل پریکټیس پکې خې قوی کی بیا ورور لکه مونږه ماشوم ته چې په ابتدای کې خو کزور ته جاړو ام پاغي به خپو شو کدسې اونو وخلم چې هغه مانوي نو می چې سر لیدلې نه کزو مثلا کانه ورته وم د کاپ کانه ورته وم نو کانه خو هغه ویني چې دغه شته کانه وای یا مونږه تاسو وایو چې امسا الف امسا هغه د کای حکم مانویات ته لاړ شو ماشوم زده کړ نه شي کولی تاسو وګورئ په کتاب باندې چې کوم شکل رسم شوی وي نو یا انځور شوی وي مونږ تاسو وګورو ماشوم سم دستي وای چې اندوانه سم دستي وای چې چاپلاکا سم دستي وای چې پیشو دلی دلی محیط کې نو دی غی لیکم به زر ورته ورزی کنه نو دغه شانتی کار د ابتدایي لیکوال لپاره هم په کار دی د کشرخیل لپاره چې واړه واړه موضوعات د محسوساتو نه معنویاتو ته لاړ شي دا مهمه خبره ده نه دا چې دا سم د ستی په مانویاتو باندې شروع وکي او دا سم مقالو ته لاس واچي چې بیا په خپل پی پی خیمانه یو څوک اوس اکیډمۍ کې کارم کوي مشر لیکوال دی په یو چای لیکنه وکړه نو زه هغه وخت کې تنه ډیر کشرم دا وجهات کې وظیفه ورم او ته استاد په ژوند یو څوک تاریخ نه لیکي کله چې سړی وفات شو خیر دی ویلي کار څه پوسې دی کې وګورې په ژوندۍ سړی کې تا تاریخ لیکي باغ کې به تدسې څولې کې چې بیا په خیمانه په بورډ کې ډیر کلونه لس کال وروسته راته مخې ته راغی که څو کال یا پنځه کال وروسته نو هم داسې افسوس یې کوم ته هم کار سه ډیر په خیمانه یم ډیر په خیمای والی و هغه تا چې راته ویلو اوس خو هغه سړی بل شي او خاتو او ما په کتاب چې ما خو هغه ورځ ورته وی نو خبره دا ده چې موږ تاسو وروسته په خپل لیک په خیمانه کوم راشي کشرخیل البته زما پیغام دا دی راځي چې د وړو مسایلو نه شروع کو خپل پریکټیس وکو او رو 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 منګه تاسو لوړو خاخونو ته لاړ شو ان شاء الله چې دار ونه لري او په دغه طریقه باندې تاسو مخې ته لاړی نو په راتلونکي کې به یو خلیکوال او غره لیکوال به تاسو وي
ډیر مننه
مننه تاسو
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د یو پاچا پاړه دا کیسه مشوره و چې یو وخت چا ډیر خایسته خاورین لوخی ورته ډالۍ کړ د پاچا ډیر خوښ شو خو کله چې د ډالۍ راوړون کې لمانه ووت خپل خدمتگار ته وویل چې لوخی راوړي خدمتگار لوخی راوړ پاچا پلاس کې واړه و راواړه او پځما کوي وویشت خدمتگار ورخطا شو پاچا ورته وویل د دې لوخی کودي ټول کړه په یګې چې ولې می دا لوخی مات کړ خدمتگار ځواب ورکړ نه صاحب پاچا وویل لوخی خورا ښایسته جوړ شوی وو ویرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه تاسو چې اوس کوم نقل اورئ په دې نقل کې هم یو لوخی پاچا ته وړل شوی خدا چې د لوخي لوړونکي سره څه کیږي نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیل راوروي
خوخیار انجلی یو بسګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي خپل وړه لورې په کور کې وازې پریښوده دغه وخت یو زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه زنګو ته ودرېده. نجلۍ په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالې راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لورې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځانه سره یې وویل، زما خو نه پکارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم، دا اوس اوس روانېږم. بزګر له باغه وبوت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې یې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاس دې اوکلۍ څه پکار ده. خو پلار یې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورساوه، د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته. ویې ویل، ډیر ښه ډیر ښه، ډیره ښکلې ده، خو لاس دی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاس دی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاس دی دې ونه موند، دا خو عقل نه مني. لاس دی د لسان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې یې رانه وړي، د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخ یې شاته اړو، له ځانه سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره ده. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلي وو چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاس دې درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه وو، خو ډېر بل حوسه دمدمي مزاجه او یو څه حریص بنیاد هم وو. د ماشومانو غوندې به یې نازو نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکړم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لورو داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه بندې خانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بزګر ډېر پریشانه او خوابدې کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډوکو جوړ وو ورکړ او سنۍ یې ورته کیښودې او په زړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا وارخطا نه شوه، ویې خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډېر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل، لور دې ډېره استازه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نیغه کوي ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډېر خوند ورکوو. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس کچر یا خره باندې سپره وي. بیا یې وخندل، زه په مخه دې ښه. بزګر خوراکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل. ویې ویل، دا آسان شرطونه دی. پینا خپل کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښتې یې په اوږو را پرېښودل چې تر پښو پورې یې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مکی ونیو او تر خاره پورې د مک په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړاو، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وخوت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې، ویې شاړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چغې یې وهلې، او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخته ډېر لار بر کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې، ته لکه چې زموږ د ښار په داګند فیالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو، لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړېتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته یې وویل، دغه بزګر ته دغه چل پرته له تاب بل هیچ چا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه، زما له کوره به بزه ځه. ملکې پینا ورته وویل، په دواړو سترګو اعلی حضرته، زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې واده را سره کاوه راته ویلي مو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران به یې شی وستا وي. پاچا ورته وویل، هر څه چې دې په کار وي هغه در سره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راوویست، له پاچا سره یې ولګاوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وربخېجاوه، د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چخه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب، دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه وروستۍ برخه اوري. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدلې شوي په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم دغسې چې په ټولنه کې د دوی عملي زمینه یا ظاهر ری بڼه ختم شي بیا وروسته څوک نه پوهیږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمیږي ځان نو کنایو ته پرېږدي ځای نو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر دپاره دا د تمدن سره او د نوي ژوند سره مړیکې لري. موږ تاسې اوس یو کنایه لرو چې سره اشاره یې ورکړه یا شنه اشاره یې ورکړه. کنه سره اشاره د خطر دپاره او یو شنه اشاره د یو هیلې دپاره استعمالیږي چې یو هیله پکې پیدا شوه په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره یا د ټرافیکي اصولو سره تړلې کنایې دي چې په ټولنه کې راځي. کنایې زیاتره وخت د ټولنې د دود کلتور او د په ټولنه کې د موجود سهولتونو نه راځيږي چې خلک د څه سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کنایه ده چې دم ښه ده چې د لوستونکو سره شریکې کو تاریخ په نامه ده. دا لکه موږ تاسې وایو چې پلانکای په غوږ ووایه. د غوږ وهلو ته چې زه یو داسې خبره وکړم چې ته ورباندې پوه شي په محفل کې یو خبره کوم خو مطلب یو سړی وي هغه ورباندې پوه شي یو څوک په غوږ ویمه دې ته تعریض وایي. دا هم کنایه ده. مثلا د درویش دراني یو شعر دی ډېر مشهور چې ډېر ښکلی تعریضي کنایه پکې راغلی چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم توره دې تک سپینه یوړه تک سره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې یې نو دې ته تاریخي کنایه وایي. یا مثلا که مونږ یو څوک وي د ورور یتیم ورته پاتې وي یا یو یتیم ورته پاتې وي د هغه سره ظلم کوي او مونږ د هغه په مخ کې د حمید بابا دا شعر ووایو چې د هغه لستونې لاس یا د بیضا دی چې پرې وچې کاندې اوښکې د یتیم. نو په چل کې مو دی پوهولی چې د یتیمانو سره بد چلند دی ښه کار نه دی. یا مثلا که یو څوک د مقام دپاره یا د ځان د لوړوي دپاره دغسې کارونه هم کوي چې هغه د پستې په بیه تمامېږي. کېدای شي سړی د حمید بابا دا شعر کې د ده په مخ کې ووایي چې پروت په وینو کې لت پت په پت کې ښیم نه د سرو زرو په تخت باندې بې پته. نو دا مو د هغه په حق کې کنایه ویلې. یا مثلا که یو څوک تل د خلکو تر احسان لاندې وي د بل په اوږو خیږي کارونه کوي هېڅ کار بې واسطې او بې جنجاله نه کوي خامخا د یو چا په سر پیټې وي. موږ که د شهیدا دا شعر د هغه په مخ کې ووایو چې د افتاب په کمن نه خیزم اسمان ته نګدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو. نو هغه مو پویولی یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهیږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که موږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست موږ سره دوکه کوي درغلي کوي او موږ د درویش دراني دا شعر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی زما دښمن را باندې مخامخ گزار کړی دی. نو دای مو په چل کې پویولی چې خبره مخامخ وي. دې ته تاریخي کنایې وایي چې ډېرې زیاتې دي. د سعدي شیرازي په اړه یوه کیسه مشهوره ده چې ده ته یو چا وویل چې حماسه چې دی په فردوسي تمامه ده نور حماسه نشته. ده دغه خبر د ځان په اړه کنایه وګڼله چې ماته دې وویل چې مطلب زه حماسه نشم لیکي. نو په ځکه د بستان پنځم فصل حماسې ته ځانګړی کړی وه حماسه یې لیکلې. یوه مهمه خبره ده دی په کنایو کې لکه ما چې مخکې مو وویل چې کنایه یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي په محلي سیمو کې اوسېدلي وي د عامو خلکو سره یې ډېرې خبرې کړې وي او نږدې ورسره پاتې شوي وي د هغوی په شعرونو کې تاسې د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شي. او دا د ژبې د بدلولو دپاره د مستقیم بیان نه د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې دي چې ولسي کنایې دي محلي کنایې دي خلکو جوړې کړي عوامو جوړې کړي لکه موږ چې په مخکو شعرونو کې بیلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپله هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بدلوي. کېدای شي یو ځل شرابو ته ترخي اوبه ووایي بل ځل بله کنایه ورته جوړه کړي بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کېږي او ډېر اوږد ژوند کوي. د یوې جغرافیې نه بلې ته ځي صرف بڼې یا یو نیم کوچنی ژبنی بدلون پکې راځي خو ډېر نه بدلیږي. مثلا د شرابو په اړه دغه یو د استاد پسرلي مخکې شعر مو وویل چې شیخ څه تر خو اوبو ته پرېږدم استاد یې تر سر واوړي د کوثر اوبه. دلته د تر خو اوبو یو کنایه ورته جوړه کړې. بل ځای کې وایي چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي. دلته د پیالو وښکي ورته وایي بله کنایه ورته جوړه کړې او کېدای شي بله ورته جوړه کړي. د کاروان صاحب یو شعر ته چې په خلوت کې به د تاک ته یونر وي، په جلوت کې سوی لوی د کوثر دی، د تاک ته یونر اودل بیا همدغه کنایه ده چې مختلفې ورته جوړې شوي. مخکې موږ یوه خبره وکړه چې هره استعاره یوه کنایه ده، خو هره کنایه ممکن استعاره نه وي. په دې وروستیو شعرونو کې چې ما وویل چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي، د پیالو وښکي استعاره هم ده، مکنیه استعاره. موږ د پرسونیفیکیشن په بحث کې وویل چې پیالو ته انساني ځانګړنې ورکړل شوي، بیا د هغوی وښکي بهیدلي او د څاڅکو څاڅکو تویدلو ته د هغوی وښکي ویل شوي. استعاره هم ده خو کنایه هم ده، مگر ټولې کنایې استعارې نه وي. هر استعاره یوه کنایه وي، یعنی د استعارې نه د کنایې استفاده هم کولی شو، خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نه شو کولی، ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نه وي.
ډاکټر صاحب، اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې موږ متاسفانه کنایې ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي، او زموږ لیکوال هم چې دي دغه شي ته ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي، نو یو خو به په دې خبرې راته وکړې چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغه برخې ته له دې سره باید څه وکړي، راټولې کړي پرېږدي همداسې؟ او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اوله خبره خو دا ده چې هغه سیمې چې خصوصا د یو څه سوچا پاتې شوي دي او ډېره د حکومت او تمدن ډېره څپانه دي ورسېدلې، هغلته ژب هم سوچا پاتې دی، خصوصا د پښتنو په لرې پرتو علاقو کې. په دوی کې ډېرې جالبې کنایې دي. زه فکر کوم که دغه راټولې شي په کندهار کې، په غزنی کې، په زابل کې، همدغسې په خوست، پکتیکا، پکتیا، همدغسې د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې، دغه یوه ساحه چې دی د کنایو ډېره پراخه او ډېره لویه زیرمه لري، چې متاسفانه ما نه دي لیدلي چې راټولې شوي وي. که راټولې شوي وي هم ډېرې کمې، یو فیصد به هم نه وي راټولې شوي. دغه کنایې زموږ د ژبې ډېره لویه سرمایه ده، او خصوصا که دغه راټول شي د دې نه شاعران په شاعرۍ کې ډېره استفاده کولی شي او که ورباندې پوه شي ډېر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړی. که تاسو پکتیا ته لاړ شئ یا د پښتونوارې لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ، هغلته خلک داسې دي لکه شاعران، عوام خلک. هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې تاته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو. دا خبره په متبادلو الفاظ درته کوي، معنا به همدا وي، خو د هر څه دپاره بیل بیل الفاظ دي. او دا په ژبه کې ډېر لوی حسن پیدا کوي. که دا څوک قلم بند کی د کتابونو په شکل یو به ډېر لوی کتابونه وي، زه فکر کوم ډېره لویه ذخیره به، فولکلوریز ذخیره به وي. بل دا چې شاعران ډېره استفاده ورنه کولی شي د متبادلو خبرو دپاره. بله خبره دا ده چې په شاعرۍ کې لکه موږ چې وي مستقیم او صریح کلام د شاعرۍ د روح سره جوړ نه دی. شاعرۍ کې به هغه خبره که غیر مستقیمه کیدای شي، که لږه په ابهام کې کیدای شي، تر صریحې خبرې ډېر خیال پرونکي راځي، ځکه چې موږ باید لوستونکي ته په خیال کولو کې مقور کړو. نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروستی یو څو خبرې کوم چې بیرته دا د ټول بحث تکرار پکې راشي او زمونږ بحث هم پرې راټول شي. هغه یوه خبره اوله دا ده چې کنایه د صراحت نه تیښته ده، داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسیږو. یعنی د کنایې په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي مو یاد کړي وي، چې د دې کنایې څه معنا دی باطن، د هغې لوازم یادوو، خپل هغه معنا نه یادوو خو د هغې لوازم یادوو. د همدې لوازمو نه رسیږو ملزوم ته، هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنیان هو. نو د خپل یو خیال پرونکی میکانیزم دی په ادبیاتو کې. بل دا چې موږ ویل چې په مجاز کې لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې موږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو، چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي. په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه د مجاز خواته، چې دا کلمه په اصلي معنا نه ده استعمال شوی، باید منصرف شي. یعنی د انصراف لپاره یو لارې وي. دغه علاقه په کنایه کې هم وي خو د حال سره معلومیږي. مثلا که یو ماشوم وي او په ډبرو د مچیو ځالې ولي د بمبرو ځالې ولي، موږ دته وویل چې هلکه په د بمبرو ځالې مه وله، دلته کنایاس اصلي معنا ورکوي. مګر که په یو مجلس کې ناست وو یو څوک شر جوړوي، یو شرارت جوړوي، یو څوک راپاروي، موږ په دې وخت کې دا خبره وکړو، بیا د دې حال نه پوهیږو چې اوس خو نه ماشوم شته نه د بمبرو ځاله شته، د دې حال نه پوهیږو چې د دې کنایې مطلب دا دی چې دغه شر مه راپاروه.
شریرو په حصه کې یوه خبره ده، یوه کنایه بله هم شته ده، وایي پلانای چې ده په لوی لاس په روغ ځان وایي ښکر لګوي.
بالکل دا کنایه زموږ خواته هم شته چې په روغ ځان ښکر لګوي، یا زموږ خواته وایي چې پلانای روغ سر ته داغونه ورکوي، کنه سر روغ دی نه خوږیږي داغونه ورکوي. بله خبره دا ده چې ځینې پوهان وایي چې کنایه او مجاز یو شان دي، خو اصلي خبره دا ده چې د مجاز او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه ده. هر استعاره هر مجاز کېدای شي کنایه وي، خو کنایه مجاز نه وي. بله خبره دا ده چې کنایه هم د تشبیه او د استعاری غونتې دوه اړخ لري. یو یې ما ووي چې ظاهري اړخ دی چې هغې ته مکنیه بهي وایي، یعنی په دې باندې کنایه شوي، او بل یې باطني اړخ دی او درونی اړخ چې هغه د کنایې معنا دی. بله خبره چې موږ وکړه هغه دا وه چې کنایه د مکنیانهو یا د معنا د لحاظه په څو برخو ویشل شوي، چې به معنا موصوف وي یا به فعل وي یا به مصدر وي یا به صفت وي. همدارکم د ظاهر او د باطن د اړیکو د واسطو د لحاظه هم په څو برخو ویشل شوي. یوه تلویح ده چې د ظاهر او باطن یا د لازم او ملزوم ترمنځ اړیکې ګڼې وي، ډېرې وسیطې وي، چې ما مثالونه وویل چې بل دا چې اشاري کمې وي چې هغې ته ما وایي، بل دا چې اشاره ډېره مبهمه وي، موږ نه پوهیږو چې د دې ترمنځ د واسطه څه شی ده. دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سمبول هم بدلېږي.
بېدل د شعرونو په حصه کې ویل کېږي، وایي د بېدل شعرونه چې دي یوه کلي لري، هر چا چا کلي ومنده رمز یې وموند، بیا کولی شي چې د ده د شعر په ډېرو باریکیو
پوهي. بالکل لومن صاحب په دې کې یو راز دی، د هندي سب شاعران چې دي په هندي سب کې د سبکي ځانګړنه دا ده چې د هغوی ژبه محلي ژبې ته نږدې وي، ځکه چې د هندي سب په وخت کې شاعران د دربارونو نه راوتلي وو، عام خلک شاعران وو، دیقان، دکاندار او ګاډیوان، ډېر خلک شاعران شوي وو او شاعري عامه شوې وه، ولس ته راوتلې وه د دربار نه. نو په دې لحاظ په شاعرۍ کې د عام ژبه هم زیاته شوه. د بېدل په شعر کې، د استاد پسرلي په شعر کې، د صاحب په شعر کې، او د هندي سب د ټولو شاعرانو په شعر کې، یا د هر شاعر په ژبه باندې د پوهېدو دپاره، د هغه په شعر باندې د پوهېدو دپاره، د هغه وخت په کنایو باندې پوهېدل ضرور دي. حتی د استاد پسرلي د شاعرۍ په مخ کې یو لوی خنډ همدغه د غزني د خلکو کنایي او متلونه او ولسی اندونه دي. که څوک په دغو باندې نه پوهېږي نه شي کولای چې د شاعرۍ ته لاره وروږي. بله خبره دا ده چې ولسی کنایې عامې وي، شاعرانه کنایې خاصې وي. شاعرانه کنایې هغه دي چې شاعران یې جوړوي، ولسی کنایې د خلکو د خونه جوړې شوي وي او بیا شاعران په پور ورنه اخلي. هغه کنایې چې د پخواني کلتور او عقیدوي ارزښتونو په زمینه کې جوړې شوي وي، کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي، ځکه چې کلتور متحول او متغیر شی دی، بدلېږي، بیا کنایه هم په رمز بدلېږي او حتی په یو سمبول بدلېږي. د دې دپاره چې په دغسې کنایو پوه شو، یوه حل لاره یې دا ده چې موږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو، د کنایې عمر پیدا کړو. که د کنایې په عمر پوه شو، بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو. او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې موږ یو چاته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو. دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د ښار دا لیونی ښه ګڼم، یار ویل زه تر تا د ښار دا لیونی ښه ګڼم، ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم. دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړې، بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړې شي. مطلب صحیح ده، دا خبره خو سمه ده چې د لیونی زه هم د ځان ښه ګڼم، ځکه چې تا ته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی. هغه یوه خبره کوي او ده بله کنایه ورباندې ویلې. نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی. که چیرې شاعران ورنه خبر شي، بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خولو ته ګوري شي دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د د اتوماتیکي بڼې د بدلېدو دپاره کارولی شو. د شعر په ژبې کې به موږ وروسته هم بحث وکړو. یو لویه ځانګړنې دا ده چې موږ د عادي او د اتومات او د حقیقي او قراردادي ژبې نه راوځو، خپل خبره په یوه داسې ژبه وکړو چې هغه د عادي ژبې سره فاصله لري. د دې فاصلې یو میکانیزم دا دی چې موږ خپله ژبه تصویر کړو په عادي ژبه یا اتوماتیک ژبه کې. هر ټکه یو مطلول لري. قلم قلم ته وایي، کتابچه کتابچې ته وایي، ګل ګل ته وایي، سرو سروي ته وایي. خو کله چې موږ ژبه تصویر کوو بیا سروه دنګ جلې ته وایي، قلم یو بل شي ته وایي، ګل یو بل شي ته وایي، هر څه خپل نومونه بدلوي. نو په دې لحاظ کنایې، استعارې، مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویري کېدو دپاره کار کوي. او هغه شاعران چې په دې باندې پوهېږي هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.